ناروغانی یوازې تبه د بدن درد لرزه او ستومانی لري. په نوې پیښو کې د ناروغانو په لاسونو او مخ تناکې راخیږي او د بدن نورو برخو ته هم رسیږي. ډیری ناروغانی د دو او څلورو اونیو په موده کې بیل دي چې روغتون کې بستر شي رغیږي. دا امکان شته چې د بیزو چچک د هر لاسو اخته کسانو له ډلې یو مړ کړي او داسې اټکل کیږي چې ماشومانو کې پیښې شدیدې دي. هغو کسانو ته چې پر دې ناروغۍ اخته کیږي د چچک ضد واکسین ورکول کیږي. د ناروغۍ پر مهال ناروغانو ته د ویروس ضد درملو سپارښتنه هم کیږي. په اروپا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د پنځم په ورځ سپارښتنه وکړه چې ټول مشکوک کسان باید قرنطین شي او تر خطر لاندې هغو ته باید واکسین ورکړل شي. دا چې په معمولی ډول د بیزو چچک څومره پیښې موجود دي د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې څه باندې لسو افریقایي هیوادونو کې هر کال د دغه چچک یا تڼاکو زرګونه پیښې ثبتېږي. د دغه ویروس تر ټولو ډېرې پیښې په کانګو هیواد کې رامنځته کیږي او کلنی شمیر یې شاوخوا شپږ زره دی. په بل افریقایي هیواد نایجیریا کې په سګنی ډول د دې ویروس 3000 پیښې رامنځته کیږي. کارپوهان په دې باور دي چې د پیښو شمیر ممکن ډېر وي، ځکه دوی استدلال کوي چې د کمزوري روغتیایي سیستم له کبله ټولې پیښې نه ثبتېږي. پر افریقا سربیره یو شمیر نورو هیوادونو لکه امریکا او بریتانیا کې هم کله ناکله دا ډول پیښې کیږي او هغه کسان پرې اخته کیږي چې د ناروغۍ د خپرېدو په ځای کې له حیواناتو سره تماس نیولی وي. په 2003 کال کې د امریکا په شپږو ایالتونو کې وڅلوېښت داسې پیښې تایید شوې، خو پرې اخته کسانو له کورنیو سپیو دا ویروس اخیستی و. هغو سپیو چې دا ناروغي انسانانو ته لیږلې وه څه وخت له هغو تیلرونکو حیواناتو سره تیر کړی و چې له ګانا امریکا ته وړل شوي وو. دا چې دا ځل د بیزو چچک له پخوانیو هغو سره څه توپیر لري او ولې یې روغتیا پالان اندېښمن کړي، په دې اړه اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې ویل شوي چې دا لومړی ځل دی چې دا چچک په هغو کسانو کې لیدل شوی چې افریقا ته سفر نه دی کړی. د اروپا په څو هیوادونو بریتانیا، ایټالیا، پرتګال، اسپانیا او سویډن کې هم دا پیښې ثبت شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دا مهال په بیلابیلو هیوادونو کې د بیزو چچک څخه باندې نوي پیښې ثبت شوي. دغه سازمان ویلي 28 پیښې مشکوکې دي. د بریتانیا روغتیایي مسؤلانو ویلي په دغه هیواد کې چې کومې پیښې ثبت شوي یو له بل سره تړاو نه لري او په خبره یې داسې ښکاري چې د شیو بیلابیلې لارې موجودې دي. په پرتګال کې د جنسي روغتیا په یو مرکز کې د چچک دا پیښه ثبت شوې ده. د امریکا د نن بیا هغه کس د بیزو په چچک اخته شوی چې وروستیو کې کاناډا ته سفر کړی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته بیا هم شرغ لاس نن د بیزو د چچک یا تڼاکې یا چکن پاکس پر اوبخشي د مانکی پاکس پر سونځه خبرې کوي چې په افغانستان کې هم د خبرېدو په اړه په دې وروستیو کې اندېښنې شول سي ودي. د اروپا او امریکا روختیایي چارواکو په دې وروستیو ورځو کې د بیزو د چچک یا تڼاکې په نوم د یوه نادره وایرس پیښې ثبت کړي دي. د پروګرام میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر بصیر استومان چې راسره وصل سوی دی. په څو شیبو کې ورسره خبرې کوو. اوریدونکي هم کولی سي روختیا د ژوند سمنی پروګرام ته زنګ راووهي. د سټوډیو دوی شمیرې مو فعال دي 00 224 1 4 5 1. شمیره بیا تکراروم 00 224 1 4 5 1. بله شمیره مو د 00 224 1 4 5 1. دغه مو د واتساپ شمیره هم ده چې بیا تکراروم 00 224 1 4 5 1. که اسکایپ کاروي کولی سي چې د رادیو اسکایپ ته هم زنګ راووهي. رادیو ټکی ازادي زموږ د اسکایپ ادرس دی. د پروګرام علما ته ورزو ډاکټر صاحب بصیر استومان، تاسو هم مخکې راپور کې ځینې توضیحات واوریدل، ستاسو معلومات څه وایي چې کاوریدونکو ته دغه وایرس یا دغه ناروغي په ساده ټکو تشریح کړئ چې دا څه ډول وایرس یا ناروغي ده او څنګه خپریږي؟
سلامونه ستاسو اوریدونکو ته او ستاسو همکارانو ته. په دې څو وخت کې چې موږ ټول وینو پر تمام دنیا بعضې بعضې هیوادو کې د مونکی پاکس بعضې پیښې ثبت شوي دي، او په افغانستان کې هم په بعضې ولایتو کې که جلال آباد او زابل او بعضی نورو ولایتو کې دي بعضی نښې لیدل شوي دي. ولې وزارت صحت هم تر اوسه دا تایید کړی نه دي چې دا مونکی پاکس دي. زه غواړم په دې خبره وکړم چې آیا دا مونکی پاکس څه شی دي او څه علائم لري، د انتقال لارې څه دي او څنګه یې تشخیصوو او د دې مړینه څومره دی. دا په کال نیم سوه او یا کې اولین پیښې د انسان کې په د انسانانو کې سخت شوې ده او په کال او یا کې مې ویلي چې دا د انسانانو ته انتقال شوي په انسانانو کې. او دا بیماری داسې دی چې دا د هغه حیواناتو نه چې هغه مثلا مسافر دي وایروس باندې وي له یو حیوان بل حیوان ته او کېدای شي له حیوانه انسان ته هم انتقال شي. دا اصلا یو وایروس دی چې د دې نوم د تناکې یا د بیزو تناکې او یا هم د شادي تناکې ورته ویل کېږي. د دې وایروس له یو انسان نه بل انسان ته په څو لارو باندې انتقالېږي. یو ده چې مستقیما کنټاکټ یعنی دیواله ورسره ولري او یا هم د هغه د هوایي قطراتو د توخي او یا د پرنجوالي او یا هم د هغه چې جای او یا رجایي او یا هغه لباس چې د مریض استفاده کړي بل نفر استفاده نه وکړي نو په دې حالت کې کېدای شي ډیر زر انتقال وکړي. خو خوشبختانه چې د دې واکسین شته او خلک دومره ورته اندېښمن ډیر نه دي په افغانستان کې او دلته پیښې او نښې نشانې هم کمې دي. ولې په ټوله دنیا کې خلک او یو متقد هغه ساینس پوهان نور ډاکتران په دې باندې تشویش په دي چې تنها د افریقا په هغو هیواد کې نه ولې په نورو هیوادو کې هم دا لیدل شوې ده. او د دې کوم وخت چې دوی مثلا یو نفر په اخته کېږي د دې نښې نشانې څه دي کیدای شي دا له دوه له پنځونه تر څوارلس ورځو پورې دا داسې یو مرحله دی چې دا انتقالي دوره دی یا انتقالي حالت چې کیدای شي له یو انسان بل انسان ته دا انتقال شي او یا هم له اوو ورځو نه تر یویشتو ورځو پورې دا د دې هغه کومه دوره چې دی مثلا درد پکې رامنځته کېږي، تبه پکې رامنځته کېږي، ټوخی پکې رامنځته کېږي، کسالت پکې رامنځته کېږي. نو دا خبرې په هغه حالت کې رامنځته کېږي چې کوم وخت کې چې دا وایروس د انسان په بدن کې فعال شکل باندې ولري فعالیت ولري کوم مریض چې مصاب کړی وي. او بل هغه کسان ډیر په دې باندې اخته کېږي په نورو کې نړۍ کې داسې ډاکترانو به هغه کوو چې کوم هم جنسګرایان چې دا ډیر په اخته کېږي. ولې نه دلته ماشومان ډیر متضرر کیږي او ماشومان پر دې باندې ډیر اخته کیږي، خصوصا هغه ماشومان چې هغه ایمونیټي او یا معافیتي سیستم دي دوی ټیټ وي نو په دې وایروس باندې ډیر اخته کیږي. او مرګ ژوبلې نظر غټانو ته د کوچنیانو مرګ ژوبلې ډیر دی.
بله ډاکټر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې په 1900 میلادي کال کې لومړنۍ پیښې ثبت شوې وي. یو وایرس ولې له څو لسیزو وروسته بیا سر راپورته کوي او په خلکو کې خپریږي؟
مشکل په یا هم د تشویش خبره او یا هم د اوس د سوال خبره همدا ده چې په کال کال کې په شادي او یا په بيزو کې دا تشخيص دا وایروس تشخيص شو په کال 1950 کال کې دا په شادي او یا بيزو کې تشخيص دا وایروس دی. ولی انساني پیخه په کال 1900 کې په جمهوریت کانګو کې دا ثبت شو. اوس خبره په دې کې دی چې کله ولی له بغیر د افریقایي هیوادونو په نورو هیوادو کې هم ولیدل شو نو علت یې څه دی او پر دې باندې ټول متخصصینو او د خلک کار کوي چې معلوم شي چې د دې علت او یا هم مثلا نقد یا سیاسي ممالکو کې هم بعضې نښې نښانې لیدل شوي دي.
بله ډاکټر صاحب، اوریدونکو ته بیا وروسته ورزو چې تاسو د دوی سوالونه له ځانه سره یاداشت کړي به بیرته تاسو ته وخت درکوو چې تاسو ځواب ووایاستم. اوریدونکي هم ممکن په دې اړه ځینې پوښتنې ولري. ورزو ځینې اوریدونکو ته که زنګ وهلی د دوی تماس پر واخلو چې نن روختیا د ژوند شتمنی پروگرام کې د بیزو د چچا کې اټنا کې پرستونځ خبري کبو اوریدونکو کې کولای سي چې رادیو ته زنګ را وهي له متخصص ډاکټر خپلې پښتنې وکړي. د پروگرام میلمه مو دی د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بصیر استومن. اوریدونکو کې تبرز مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي. بله
محترم صالح استاد ما سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام مهرباني.
پښتنه د جوړجان سره سالي صاحب ډېر تشکر وکړم چې موضوع مې انتخاب کړی. ډاکټر صاحب سومان سره تشکر وکړم. یو دوی پښتنه دې لرم د ډاکټر صاحب څخه. اوله پښتنه خو مې دا ده چې دغه ناروغي په نورو یا په ښځو په ماشومانو کې بیل بیل خطرونه لري، څومره په کوم قشر کې ډېر خطرناک ده. او بله پښتنه مې دا ده چې دغه د بیزو واکسین چې پیدا شوی دی، دا که د ناروغۍ نه مخکې واکسین شي څومره خطر لږیږي، او کاینن په عین ناروغۍ کې واکسین شي خطر یې څومره لږیږي. او خبره دا ده چې دغه واکسین د کورونا په شکل یو دوز یا دوه دوز یا درې دوز کیږي، کدا یو دوز هم کفایت کولای شي. او دغه ناروغۍ د کورونا سره څومره توپیر لري یعنی معنا؟
ډېر مننه ډاکټر صاحب. وروسته تاسو ته په ساده ژبه توضیحات درکې. بل اوریدونکو کې په لاین کې دوی ته ورزو له دوی څخه ورو مهرباني وکړئ. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند د شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم شیوال سره راځي راول ورجو له بيداره په خیر خیر ډاکټر صاحب ډیر سلامونه کوم.
وعلیکم السلام مهرباني تاسو ته مس رخصوي.
ډیر مننه سلامات اوسه ډاکټر صاحب. خو دا پښتنه ده چې دغه مرزي مثلا موږ یو ملګری دی په کورنل کې دی، په کورنل کې دغه مرزي پیدا شوی ده. نو دا نه پوهیږي چې خلک وایي چې دا یو څوک وایي دا ګرمي سړی حساسیت لري، او ځینې خلک وایي چې یا دا په ژمي کې پیدا کیږي په ژمي سره حساسیت لري. ډاکټر صاحب دا پښتنه رم چې دا وښه ځین ډاکټران به وایي چې د دې په کابل کې زوړ غلم، او هغه غلم په کورنل کې ډاکټران څه کوي؟ ډاکټران ته وایي چې دا بدن ته کورس یعنی معنا دا کوي ته کورس چې دا مثلا نو کوي چې دا خشته موږ توای دی په خوانی سپینځر سر بچ بده چې په شاو یو لاس د باندې وایي ته به کله د خرش به په ووټ پټه کوي کله هغه وسته په بدل به وکشه. نو دا د ټپونو د غداین به آرام شونه او نو به دا هم شونه. نو چې دا د ټاکور څخه به کوم سیاست نه
لري. دغه سړی چې تاسو ول په کونړ کې اختصاصي څه علایم لري څه نشي لري؟
بس هغه دانې کوم دانې پراپورته شوي ژېړې ژېړې دانې دي کنه ما تاکسونم راسته ولي ول بیخي د سړي د تاسو کوي یې په پیدا نه چې د مثلا خله کړی دې ژېړې ژېړې دانې پراپورته شوي چې ټوله دانې په دمدونې په دمنا پټه ول په تاځي کې راپورته شوي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. تاسو پښتنات من له ځان سره یادښت کړه، ورسته به ځواب درکوي. بل اوریدونکو کې پلان کې دوی ته ورزمې ربانی وکي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
بهرات نه تاسو سره شنواز تماس کیم. یو رقم وایرس مثال دا اوبو کې نو خارش ډېر کوي، دا مشکل څنګه حل کېدای شي؟ نو خو یو ډاکټر
دا پر بدن باندې دانی رخیږي خارش کې یو بکې
یا دانی نه رخیږي، دا څه لګ لګ اوبو کوي خارش کوي، خارش رقم کوي اوبو نه راځي.
ډاکټر صاحب کومه پښتنه کلری اوریدونکو له هم پلان کې دی کېدای چې تاسو د خپل مسلک لمخې ځینې پښتنه ولرئ.
د دې محترم پښتنه لري چې دا اول د کوم ځای نه شروع شو دي، دا کوم بخار شي پره حتلې دي، دا د کوم ساحو نه شروع شوی دي، آیا دا د غاړي د مخ او یا د لاسو کې هم شته، او کنا په ټول بدن باندې په یو ځل باندې راغلي دي؟ دا رنگ تغیر دي کړی دي کې نه دي کړی؟ ایا دا کوم بخار شي وتی باندې راختلې دی؟ دا د وبونه ډک او داسې نرم شکل لري او سخت شکل لري؟
یا دا نرم شکل لري؟ دا نرم شکل لري کټر باندې خيږي، په لاسو باندې، په دا شکل باندې خيږي.
او رنگ څنګه رنگ لري؟
رنگ چې دا دومره نشته، تنا کې ډېر غټ نه کوي، خالي بس خارش کوي.
ډیر مننه تاسو خپل تماس پرې کې په دې خاطر چې مصرف مو زیاتیږي. بل اوریدونکو کې تورزو د دوی تماس هم رخصوي د مهرباني وکي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني وکي تاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم نبیولا زابلای د زابل ارغنداب اوسیدونکو دا وخلې ایران خبرې کوم.
مهرباني.
ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب ته هم سلام په احترام او ترڅنګ میلودین صاحب پښتنه همدا ده کوم یاد ناروغي مریضان سي ما پرون ابل ورځ تلویزیون کې تعقیبول لیدل کتل همدا سي لکه څنګه چې ډاکټرانو صاحبانو مې اوریدلی وو اېسته ورته ناروغي او دا پوست جلدی همدا سي ورته وي آیا دا له اېسته کوم توپیر لري اېسته ورته ناروغي ده او آیا مریضان نوغینه کوم مبتلا کسان جوړیدای سي تداوی کېدای سي 100% ویکېږي مننه همدا مې پښتنه ده او بل په وسنۍ موسم سي ګرم ده هوا ګرم ده آیا دا لا پرورش کوي سي پرمختګ کوي سي کدا وژن کدا ناروغي په دې موسم کې پرمختګ نسي کوي نسبت ژمی ته سړو ورځو ته پکتو
ډیر مننه زبلای صاحب ډاکټر صاحب حتمن په دې اړه څرګندونی کوي یو اوریدونکو بل هم راخلو بیا ورزو د پروګرام میلما متخصص ډاکټر بصیر استومان ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصه وي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی
ګورګانه تاسو موږ ډاکټر صاحب ته اوریدونکو ته سلام وایم همدر د سره پاړی کا کې لغمان
و علیکم السلام مهرباني هم درته
مننه یم خو دغه پښتنه د سیده مرز لکه د دومره وخت ورکو بیا را پیدا سدا په دې زناور پټ پاتې کېدلې سی کنا او څومره لازم ده چې دا وحشي شیانو نه خلق مطلب ضرورت نه بهر کنا یا ضرورت سره سره ځان ته وساتي کنا دغه صراحت له حیوان نه انسان ته کولای شي کنا دغه پښتنه ورکړي
دې مننه ډاکټر صاحب اتمن تاسو پښتنه لزان سره ولي کله ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو دا وريدونکو پښتنه لزان سره اتمن لیکلي دي د لومړي وريدونکو له پښتنو څخه به پایل کړو چې په شوزو نارینه یا ماشومان کې د ناروغي باندې فرق کوي چې ټول په یو ډول ور باندې اخته کیږي مهرباني
زه هوم چې دا کوم وایرس چې دی د مونکی پاکس یا د بيزو تناکي دا یو وایرس دی د کورونا سره فرق تر دی چې هغه آر ان ا او دا ډی ان ا دی یو وبل دا چې دا وایرس شو مثلا کوټ شو هغه تنفسي او یا هم ډیر هغه چې په کومه په تنفسي په تنفسي او باندې یو چې هغه مسابو دی هغه نه طریق نه کېږي چې نو مریض نور هم پیدا شي وي مریض له منځه ولاړ شي وي اته دا چې دا خصوصا ډیر په هغه باندې په جلد باندې یا په پوستکي باندې باندې راخیږي او بعد له هغه نه بیا سیستم ته ځي له سیستم نه کېږي چې هغه کوم مساب مریض شي دی هغه له منځه ولاړ شي خو نه خسته اوس راځو دې ته چې مثلا په طبقه باندې کوم څه په کوم خلکو کې دا ډیر پرمختګ کې او سبب د مرګ جوړ لیکيږي په نارینه او ښځینه کې کوم مغانش لري توحید نه لري ټول په یو شکل باندې دا وایروس ته هر څه کې شو نیولو هغه نشي دوم دا چې په هغه اطفال کې چې مثلا ایمنيټي او یا هم سیستم یې معافیت یې ضعیف وي مثلا ته چې مثلا اطفال چې مثلا په کانسر اخته وي په سوې تغذیې عمل وکړي شان باندې اخته شي وي او یا نور کرونیک امراض ولري نو کېدای شي دا مرګ ژوبلې په هغه اطفال کې ډېرې وي نظر نور ته او کچيري سند سال باندې کچيري هغه کسان چې سند یې لوړ وي معافیت سیستم یې ټیټ وي نو د دوه د مرګ چانس ډېر دی نظر هو کسان چې هغه سالم دي او یو تنها د یو وایروس راغلي دي د پر وجود او یا پر د باندې اخته شوی دي نو د دې چانس دی چې لدینه وځي روغ رمټ او بل دا چې نو ویل چې دا کوم کسان مثلا د واکسین په خاطر واکسین نشته او واکسین مخکې لدینه چې مثلا یو نفر په دې باندې اخته شي فائدې ډېرې د مزر کې چې هغه ته اخته شوی موږ یو واکسین کړو یعنی موږ کوشش پدې وکړو چې هغه ساحه کچيري مثلا په یو ولایت کې یا یو منطقه یا په یو لسوالي کې چې کوم مونکی پاکس لیدل کیږي یو نفر یا دوه نفر د هغه سمپل باید واخیستل شي پی سی آر باید واخیستل شي او کتل شي چې آیا دا مونکی پاکس یا دا بيزو تنا کې دی او کنه دی بعد لغه نه دی هغه منطقي قرنټین او واکسین کول دي خو خبره ده چې مخکې لذينه چې هغه کوم کسان یا اشخاص چې مثلا په مونکی پاکس او یا په بيزو په تړه کې باندې اخته شي واکسیني فائدہ ډېر لري نظر دی ته چې هغه په دې باندې اخته شوی وي نو زما هغه کسان چې چیرته نشي نښانی په کلی دل کیږي خبره دا به وي چې دوی د وزارت سره همې سره تماس ونیشي او هلته کوم صحي هغه چې دي او کلینیکونه چې دي د هغوی سره تماس ونیشي او دا خپل مریض هلته ورکړي چې تر هغو کولی شي موږ دا تشخیص کړو چې آیا دا د بیزو تڼاکې یا مونکی پاکس دی او که نه دی.
ډاکټر صاحب بل اوریدونکي ویل چې په کونړ کې دغسې یو کس مشکوک علایم لري چې ځینو کسانو د ټکور کولو سپارښتنه ورته کړې ده، ستاسو لارښوونه دوی ته څه ده؟
که چیرې دا لکه ما مخکې یادونه وکړه چې دا اول د ستوني د غاړې او بیا پر مخ باندې او بیا د خولې شاوخوا پر دې قسمتو باندې راخیږي او باطلونه بیا پر نور وجود باندې دا په شکل دی معقول په پولو یلیکول په دې شکل باندې اول یو دا بخار کوشنه کوي هغه اول ابتدایي حالات کې دا بخار لري ولی بعد دن کلچر دي غټیږي او پوست په جول پوست باندې ظاهریږي او هغه د لمس کول او غول لري نو په هغه وخت کې دا دومره زیات بخار نه لري او کله چې دې تڼاکې چوي هغه کوم اوبه چې دي چې په داخل د تڼاکې او یا په قسمتو کې چې دانی راخته یا بخار راخته دي هغه چوي دې حالت کې تچيري شخص د دې سره تماس نشي او بیا خپل جلد باندې په سالم جلد باندې او یا په زخم شوی جلد باندې تماس بیرته ټینګیږي نو د دې انتقال سطح لوړ ده په دې حال کې لوی شخص نه بل شخص ته ډیره انتقالیږي او ویل چې موږ څه وکړو نو خبره ده چې هلته په کونړ ولایت کې شفاخانه کلینیکونه شته دوی دې مهرباني وکړي دا کوم مریض چې د انتقال کال تک او کولی شي وي په سمپل ځینې اخلي په شهر ځینې اخلي او کوم کورنۍ بیا دوی نه ځان لري وساتي خصوصا د جامونه د ځای کوم ځای چې دوی د کیږي یا کوم جان پاک او یا روی پاک چې استفاده کوي نو دوی شیان د خپل کورنۍ او غړي او اولادونه لري وساتي تر څو کولی شي چې کوم شخص چې مثلا کوم مصاب شوی دی نور اطفال یا په کور کې نور غړي په یاخته نشي.
بلې بل اوریدونکو څخه ډاکټر صاحب تاسو هم خپلې پښتنې وکړي څه فکر کوئ چې دا پېښه د مانکی پاکس یا د بیزو د چچک یا د بیزو د تڼاکې د نور ناروغي یا نورې ناروغي کې داسې دی ولري؟
هغه پښتنې مې چې څنګه وکړي فکر نه کوم چې هغه د مانکی پاکس او یا هم د بیزو تڼاکې خاطر دې چې هغه په یو دفعي شکل باندې هغه ظهور نه کوي مثلا کله چې اول دا قسمتونه د غاړې مخ خله او بعدن کاستا استا په داسې شکل باندې ظاهري شي هغه په ابتدایي حالت کې فاول کې چې له دل نه مثلا کله چې دا هغه راوځي ثڼه کې راوځي په دې حالت کې یو څه خارښ لري ولی هغه چې د په خوالي هغه تر رسیدي په هغه حالت کې د ډیر بخار نه لري نو فکر نه کوم چې هغه دې مونکي پاکس او یا هم د بیسو ثڼه کې وي د کوم جلدی او د پوستکي ډاکټر سره مشوره وکړي هغه خپل هدایت ورته ورکړي.
بل ډاکټر صاحب بل اوریدون کې ایران څخه زنګ وهلې وو د ویل چې د ایج زناروغي او د بیزو د چچک ترمن تاسو پیرونه څه دي؟
هغه خو په پیرونه ظاهرا د پوسټ ډالر ډیر لیدل کیږي او مثلا هغه کوم کسان چې پر دې باندې اخته کیږي اطفال ماشوم او یا کتان د ایچ آی وی مریضان او د مونکی پاکس مریضان ډیر توپیر سره لري صحیح ده ویروس دوی ولی په ظاهر کې ډیر غوي هغه کوم هغه چې د مثلا سیستمیک لاره نه داخلي کې وهل تا کوم ماهیتي سیستم له منځه ځي مریض ډیر ډنګري کې او کم کم مواد وزن له لاسه ورکي او د اشتیاقي نو دا د یو ایچ آی وی یا د اټس د یو مریض داسې اراز علایم وي چې مثلا د اشتیاوي کمزور وي د خپل وزن ورس په ورس له لاسه ورکي نو دا د نشي نکایني دی غداتي او بل د مونکی پاکس یو خو مو مخکې ویل چې هغه په جلد باندې ظاهر معلومیږي هغه وزن له لاسه نه ورکي هغه مثلا د اشتیاقي دی نه ولی مثلا کچې هغه د غوونه تصویر له سورزه پوري چې کله د هغه دانو سر راځي د پوسنه هلته به تبه موجوده وي ستونی به خوږیږي کس کسل به وي ځان دردي به ډیر لري او دا بشچای ډیره کومه مسترازي نو دا شیان دغه سره ډیر توپیر لري.
بل ډاکټر صاحب ګرمۍ کې په تاوده هوا کې د دې وایرس د خپرېدو امکان څومره دی؟
ټول وایرسونه په کوم هوا سړه هوا او یا هم په یخ هوا پورې دومره فرق نه کوي. اول کې کله چې مثلا د کووید یا کرونا وایرس راغی نو خلک به دا ویل چې دا په ژمي کې ډیریږي، په اوړي کې کته کیږي یا کمیږي. ډیری هغه موږ ثابته شو چې نه، هغه یو موج یا یو څپه ده چې راځي، هغه بیا نه ژمی ګوري نه اوړی، او نو هر وخت چې هغه راغی نو هغه یو موج په اساس باندې راځي او دا خلک مساوي. نو دا په ژمي په اوړي پورې خوند خاص کار هغه نه لري، تړاو نه لري. کېدای شي وایرس ته په هر وخت کې انسانان په دې باندې اخته شي.
ډاکټر صاحب، کسان چې مشکوک علائم لري او د کورونې نور غړي فیصله کوي چې دغه کس په قرنټین کې وساتي، څه فکر کوي چې دا باید څومره موده په قرنټین کې وي له نور خلکو جلا وي؟
کله چې مثلا د هغه هغه کوم شخص مثلا په پاتي ناروغي باندې اخته شوی دی، د دې د پوستکي هغه کوم مرطوبوالی یا د کوم تناکې چې مثلا په ساده ډول باندې وایم چې خلک پوه شي، هغه کوم دانې چې پراخه تللی دي، هغه کله چې په خوالي ته ورسیږي، هغه بیا د دې د سر پوستکی نری کیږي او دغه له اند کې تما سره هغه بیا اوبه ځینې جاری کیږي او د نام کوي، او بیا هماغه اوبه یا هماغه د تناکې نه چې کوم هغه راځي یو نه بل ته انتقال کیږي، تر هغه چې هغه پوستکی په خپل حالت یعنی وچ شوی نه وي، نو کېدای شي دا انتقال شي. ورځې کېدای شي مثلا له دوه هفتونو تر څوارلسو هفتو پورې، مثلا تر څلورو هفتو پورې چې دی په دې حالت کې د مریضي حالت یو بل لږ نه چې کرا په شفایت کېږي، نو کېدای شي د څلورو هفتو نه خو د کوم بل شخص ته مصاب نه شي. ښه خبره قرنټین دی چې هم دا کوم شخص چې اخته شوی دی پر دې ناروغۍ دا قرنټین شي، او هغه کوم کسان چې مثلا جوړ دي په کور کې وسره دي، هغه د نه ډډه وکړي، مثلا دغه جامې جدا ومینځي، جدا یو ټکی لمر ته واچي، او دغه کوم خواړه چې مثلا تیاری هغه شخص کانټاکټ سره ونه نیسي، تماس ونه نیسي، او کوم کالي او هغه د دې ځای چې کوم ځای کې او تاخ کې ویل کېږي، دا ټول سامان څوک هغه سره پیدا نه کړي، تاسو وکولی شئ نور اشخاص یا نور کور کوم غړي له دې نه مصاب نشي.
په افغانستان کې د بیزو د چیچاک یا د بیزو د تڼاکې د تداوي امکانات ډاکټر صاحب تاسو څومره ګوري؟ ځکه دا یو نوی وایرس دی او ممکن په لومړیو کې درملنه هم سخت وي.
خوشبختانه دا داسې خطرناک نه دی لکه کوم فاندین چې د کورونا راغلی و، خلک چې سره ناشنا نه ناشنا ورسره، او په ټوله دنیا کې داسې یو مرض رامنځته کړه. ولې د بیزو تڼاکې دومره خطرناکې نه دي چې موږ ونسی کولای چې دا د دین د تداوی مخه ونیسو؟ ولې وایي واکسین موجود دی، کچېری موږ وزارت څخه مې دا کوم ټیسټ هغه چې دی اوس نه هیڅ نه کېږي بل شي، دا کچېری تایید شي نو موږ به د وزارت څخه مې پر دې باندې اقدام کوي، او کوم واکسین چې د خلک شاته قرنټین او یا هم واکسین ورته وکړي. نو دومره غوړ نه دی، دا تشویش ول نه دی. ولې حق کسان چې موږ نه اتیکو کېږي په اطراف کې زندگی کوي، خواهش مې ده چې د دې د هغه وحشي حیواناتونه چې هغه کبي سالم هم وي ګډه وکړي، تر څو چې دغه وایرس نه په امان پاتې شي.
بل ډاکټر صاحب، د افغانستان په ټولنه کې لمخ کې هم له حیوانات او زینورو سره یو څه تاوتریخوالی کېږي، چې چیرې تاسو خلکو ته سپارښتنه کوي چې دوی له دغه وحشي حیوانات ځانونه وساتي، ممکن دوی نور هم د دغه حیواناتو په وړاندې سخت دریځ خپل کړي، سپارښتنه مو ده چې دوی څه ډول ځانونه وساتي او پر دغه حیواناتو هم یو څه رحم وکړي؟
نه نه، زما د خبرې نه غلط غوانه خلی، زما ورګین په تدا خوښ دي چې دوی د دوی سره زور زیاتای نه کوي، دوی د هغو نه ځان وساتي. مثلا هغه دی تکلیف یا ځای آزار او اذیت چې وګورئ کنه کې ټول حیوانات په دې وایرس باندې اخته شوی نه دي، او د افغانستان تر اوسه دا تایید شوی نه دي چې کوم حیوانات نو یا د کوم هغه نه دا کلی چې دا غرمت شوی دی. نو د دې نه مخه چې دا چې د حیوانات ته د مزاحمت او یا آزار او اذیت نه ورکی، نو د سیم نه دي چې ټول به دا وایرس کې د حیوانات نه اوس کې دي چې چا سفر کړی کوم هیوادو ته لږه ځای راغلی وي، لږه ځای انتقال شي، یا کوم خلک چې زور راځي په سفر باندې وي له یو هیواد نه بل هیواد ته، نو کېدای شي د انسانانو په وسیله باندې انتقال شي نه د حیواناتو په وسیله باندې. او یو هغه دا دی چې موږ د بیزو د شادي او یا د بیزو په واسطه باندې دا وایرس منځ راغلی دی، دغه نه کشف شوی دی، نو کېدای شي د انسانانو په انتقال کې ډېر رول ولري نظر حیواناتو ته. نو خو هغه مې دا دي چې کوم خصان چې مثلا
په اطراف او یا لرو پرتو سیمو کې له شهر نشینه لري دي. نو هغوی د داسې مستدیر ورسره حیواناتو سره مثلا تاج وي. نو خواهش مې دا دی چې دوی هغه کوم نږدېوالی چې ورسره لري یو څه د هغه د میل په مسافه ونیسي د دې حیواناتو نه. ولرې دي چې کوم کور کې چې مثلا حیوانات لري هغه دې واکسین کړلی شي او تر هغه وکولی شي دوی هغه حیواناتو صحت او د خپله د کور او د غړیو د دې صحت وساتل شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. بیا هم ځینې اورېدونکي په لاین کې دي ځکه چې دوی پوښتنې لري. دوی ته ورزو بیا بېرته تاسو ته وخت درکوو چې تاسو خپل ځوابونه ووایست. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د بیزو د چیچک پر ستونزه خبرې کوو. کومه پوښتنه لري؟ مهرباني.
السلام علیکم سالیس محترمه تا او د تاسو څخه هم کارن ډاکټر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محمد خان مبارز ما د هلمند استاد سره په تماس کیم.
مبارز مهرباني.
امرنه سالیس محترمه زما د ډاکټر صاحب محترم څخه دا پوښتنه ده چې کله یو څوک په دغه ناروغي باندې اخته سي بیا هغه ورغیږي نو بیا د دې امکان ست چې هغه سړی بیا ځلې په دغه ناروغي اخته سي؟ او بل پرشتنه می داغه دا چې مثلا دا کوم واکسین چې دغه بيزو چې چک دغه ناروغي دی نو داغه واکسین 100% موفید دی؟ یعنی دا د دې امکان سچ څوک دا واکسین وکي چې بیا خسرې بیا په دغه ناروغي اخته سي؟ او بل ډاکټر صاحب کده معلومات لري په افغانستان کې دغه واکسین ستاسو کنه؟
ډېر مننه ډاکټر صاحب. ورسته خپل جواب ووایي. بل اوریدونکو کې هم په لاین کې دی. دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی. نن د بيزو د چچکی اتڼاکي پر ستونزه خبرې کوو. اوریدونکو لکه چې موږ آواز نه اوري ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو کې هم ستاغه هم راخلو. بیا وروسته تاسو ته راځو. مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
زما ډاکټر صاحب صدا سوال دی چې ډاکټر صاحب دا ور سیول ویل دا خلک چې یته جوړي مثلا ډنګریږي تر 2 کیلو پورې باید ډنګر وسی انسان 2 کیلو باید وسی چې ډنګری صبر کیږي چې دا یو پوهیږي په ځان ډاکټر ته ولاړ شي.
تاسو ټلیفون مخه تکوي ممکن ډاکټر صاحب ځینې پوښتنې ولري ځکه چې د عمر مسله هم مهمه ده د قد اندازه هم. ډاکټر صاحب
عمر عمر ډیر شي تلور ډیر کال دی.
او قد څومره دی لوړوالی؟
قد یو څه داتیا سنت دی.
ډاکټر صاحب کوم پوښتنه کولري؟
حاول دي ته خو تاسو چې د نن څو تنی میډیا د کوم ځای نه تماس نیولې دي؟ زه مال زه
ایران می تماس نیولې علمدارم د ایران می تماس نیولې.
او صحیح څه په وړاندې شي علمدار څنګه دې جواب درکو؟
مننه. بل اوریدونکو کې په لاین کې دوی ته ورزو مهرباني وکړه. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. کولای شم ډاکټر صاحب سره خبرې وکړم؟
ډاکټر صاحب تاسو آواز اوري؟ مهرباني.
سيد ايمان مقاري اختر محمد يا خبير بورتلخانه عليك بالصرف اني ولد في تماسكم.
مهرباني.
ما ډاکټر صاحب دا پختره ده چې دا مونکي پاک سرته وای کا دی ویزي چې چا کوته وای چې دغه سره پاریز کوم پاریز کارت چې زلای ور سره وکي او با دا په څوبره سره چې کوله چې په انسان باندې ټکو کی او څوبره وخت کې دا ورکه شي او له بيزونه پرته کوم کوم جناور نور دي چې دا بيماري در پیدا کی. والسلام.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. سوالونه لزان سره ولیکل. ډاکټر صاحب تاسو ته روزو لمړنی اوریدونکو ویل چې یو څوک په د وایرس تخته کې بیا هم د تخته کېدو امکان یسته؟
کچری ټول هغه وایرسونه کچری یو ځل په اخته شي او دوباره به دغه وجود کې دغه وایرس انټیباډي موجود وي د دوباره اخته کېدو چانس کم وي. هو په هغه صورت کې لري چې د بیا پر اخته شي چې هغه د ایمیلی سیستم یا دفاعي سیستم د وجود د کم شوی مثلا نور کرونیک امراض د ځان سره ولري چې هغه بیا په ساده ډول یو امجا به سرطان وي او یا هغه کوم ماشومان مثلا چې په سویت د ځان نوټریشن باندې اخته شي یا نور څه امراض چې هغه مثلا کرونیک اسارت یا دیهایډریشن ولري په اطفالو کې یا په غټانو کې نور داسې امراض وي چې هغه کومه کومي تدیکې شي چې هغه کوم مخکینی وایرس پر باندې دوباره راوګرځي ولې چانس یې کم دی مثلا دوباره نه راګرځي. ولې یو کار دی په دې کې چې چیرې دا بيزو تناټ په یو شخص باندې راخیږي نو د دې هغه چاپ یا د لشمانیه غوندې په ودن په هغه پوست باندې پاتې کیږي. نو خوشینی که خبری هم دغه دی که چیرې یو شخص له دې نه جوړیږي هم ادا او لکی به دغه په جلد باندې پات کیږي. د دوم ملګری چې ایران ته تماس نیولای چې ویلې اچ آی وی زما وزن یا څومره کولای شي مثلا نو چې دا نفر په دې اچ آی وی باندې اخته شوی دی او یا هم مثلا وزن ډیر لاس ور کړی دی. تنها په اچ آی وی کې زموږ مریضان یا هغه کسان چې په دې باندې اخته وي تنها دا نه دی چې په اچ آی وی کې وزن لاس ور کړي، په ټی بی نو امراض کې ور کړي، په سرطاني امراض کې ور کړي، مثلا د هغو وزن کمیږي. نو ښه خبره دا ده یو ساده یا سمپل معاینات دي په هر ځای کې کېدای شي چې دا اجرا کړي. یعنې معلوم شي دا اچ آی وی دی که نه دی. هغه کوم کسان چې مثلا شک لري په خپل ځان باندې یا په نورو ملګرو انډیوالانو باندې کېدای شي یو شفخانې ته لاړ شي، یو سمپل ساده معاینه ده په هر ځای کې اجرا کېږي او اجرا کېږي. او بل کېدای شي کوم مریضان مثلا چې په ټی بی باندې اخته وي او یا هم په کانسر باندې اخته وي کېدای شي ډېر وزن له لاسه ورکړي. نو ښه خبره ده چې دې تشویش را پشي چې دا په دې مثلا په اچ آی وی باندې اخته شوی دی او کنه دی، نو دا تشویش برا پشي. دا یو ساده او سمپل خبره دی. دوم نفر خیبر پختونخوا زموږ تماس نیولی و چې دا په څومره وخت کې جوړیږي، څومره وخت کې جوړیږي. نو کېدای شي که چیرې له دو هفتو نه تر څلورو هفتو یو یا کېدای شي د دې په بعضې مریضانو کې د دې هغه تول ډېر شو، یعنې دا مریض د دې ډېر ولري که نه، نو په دې وخت کې کېدای شي هغه شخص له یو شخص نه بل شخص ته د دې انتقال په هغه حالات کې کېږي چې له نږدېوالي سره مثلا ډېر کنټکټ ورسره ولري. او یا هم هغه حیوانات چې د تنها د بیزونه نه کېدای شي نور حیوانات مثلا لکه مږک او یا هم خرګوش او یا هم د سپینه، او هغه مثلا چې یو حیوان مصاب شوی وي بل حیوان په واسطه باندې هغه مثلا دغه سره چنګ واچي او یا د هغه او بیا بیرته هغه د انسان سره کنټکټ پیدا کړي کېدای شي دغه حالت کې انتقال شي.
بله ډاکټر صاحب، اوریدونکي یو بل پوښتنه دا و چې یو واکسین څومره فیصد یو انسان ته خوندیتوب ورکوي د دې وایرس په وړاندې؟
د مې سوال ته جمهور رئیس ما دا څنګه څه وایي ډول کې نو ما کچی ټول هغه واکسینونه چې مثلا د وایرس او یا د مریضي په مقابل کې کیږي د هغه سره په سره نش کې ورته هغه یو نفر لدینا مثلا لغشي هغه بعض واکسینونه چې خپل موده او یا وخت لري، نو کېدای شي تر 500 یا کم تر لغنه دا واکسین معافیت ورکړي هغه ته چې په دې وایرس باندې اخته نشي. وخه خبره به دا وي په مونکي پاکس کې چې مخکې لري چې یو شخص یې اخته کیږي، نو هغه باید واکسین ترلاسه کړي. واکسین شوی وي نو د هغه مسؤلیت کم وي.
بل اوریدونکي، ډاکټر صاحب د پریز یادونه هم وکړه چې اخته کېدو په صورت کې خلک کوم ټکي په پام کې ونیسي، چې کوم خوړه ونه خوري، کوم خوړه وخوري.
خوراک خو یې مهمه ده چې مثلا کوم هغه مریضان چې مثلا په کورون په نور امراض باندې اخته وي، خا خبره ده چې د معافیتي سیستم جګی شو نه را کوم پروتيني مواد موږ باید ډیر استفاده کوو، یا هغه مواد چې موږ د وجود لپاره فائدہ ولري هغه به استفاده کړئ. ځین نو واخل نو بیا به د تجارتي هغه شي، بیا به نو هغه مواد یا هغه ځایګان چې مجموع ډول کې د تصفیه او یا هم د سیستم د معافیتي سیستم د لوړوالي سبب ګرځي، دا ځایګان ډیر فائدہ لري. او د خاص رضا تر اوسه هیڅ وایروس یا هیڅ امراض لپاره نه درغلي چې موږ او استفاده کوو، او بیا یم وایروس ونی نیسي او یا هم دغه دوره کې د سبب وګرځي.
بل ډاکټر صاحب، تاسو دا ځای کې است چې اوس شر او شور یا غلمغال دی چې اوس تغییر ورکول سي چې بیا تاسو आवाज مشته سفر راځي کې وکول سي و رمز ته ځان ورسي. ځین اوریدونکو پلان کې د دوی ته ورزو نیا د دوی څخه اور چې ډاکټر صاحب څخه د پروګرام د موضوع په اړه څه پوښتنه لري، نن د مانکی پاکس یا د بيزو د چچا کې هم تڼاکي پرستونځ خبري کوو. د پروګرام ملما مودې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بصیر استومان چې تخنیکام کار برته هڅه کوي تماس ورسره ونیسي. اوریدونکو هم کولی سي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته زنګ را وهي چې د بيزو د چچا کې تڼاکي پرستونځ خبري پکې کوو چې په دې ورستوي کې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې هم د وایروس یا د دې ناروغي ځینی مشکوکی پیشي سب سی وی دی. د اروپا او امریکا روغتي چارواکو په دې ورستي ورځو کې د بیزو چې چا کې اتناکی په نوم د یو نادر وایروس پیښه ثبت کړی دی. دا ناروغي ځکه حیرانوونکې بریښي چې له افریقا څخه بهر یې هم ځینې پیښې په څو هیوادونو کې ثبت شوې دي. د نړۍ په سطحه روغتیایي چارواکي د دغه وایرس د نویو پیښو څارنه کوي او یو شمېر هغه کسان هم پراخته شوي چې له افریقا څخه یې نورو ځایونو ته په دې وروستیو کې سفرونه نه دي کړي. اوریدونکي کولی سي چې زنګ را ووهي د پروګرام له میلمت څخه پوښتنې وکړي او بیا به وروسته د دوی سوالونه د متخصص ډاکټر سره شریکوو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
مننه کوم. زمری علی سمجم د کندهار ولایت د پنجول سوالی د زنګابات کول با کلچ.
مهرباني وکړئ تاسو आवाज اورو.
زما پښتنه د ډاکټر صاحب څخه دا ده چې تاسو مو یادونه وکړله چې دا مرزه د اروپایي ملکو څخه یعنی چې دی وړاندې کړې ده دا خطرناک ویروسي ناروغي ده. دا په کوم هیواد په کوم ځای کې دغه ناروغي منځته راغله ثبت شوله؟ او بله پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دغه ده د حیواناتو ناروغي ولې انسانانو ته نقل کیږي؟ د انسانانو ناروغي ولې حیواناتو نه نقل کیږي؟ دا یوه بله پوښتنه. او یوه بله پوښتنه مې دغه ده د ډاکټر صاحب څخه د جن ناروغۍ هغه اولیه ټکي کوم دي چې انسان باید ځان جینی وساتي د جن ناروغۍ څخه؟
ډېر مننه. د درېمه پوښتنه خو ډاکټر صاحب دوه درې وارې ځواب کړه، بیا به هم که په پروګرام کې وخت وو ډاکټر صاحب یو اشاره ورته وکړي. دا دوه نور سوالونه به اتمن ورسره شریکوو. بل اوریدونکی په لاین کې دی، دوی ته ورزو د بیزو د چچاکیا تناکی پر ستونزه خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د متخصص ډاکټر بصیر استومان چې په څو شیبو کې به د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده دا اوریدونکي تماس متاسفانه چې پرې سوی دی. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام له ازادي راډیو څخه اوري. اوریدونکو ته یادونه کوو چې دوی که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د راډیو سکایپ ته زنګ را ووهي. راډیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ ادرس دی. دغه راز د اوریدونکي کولی سي چې دوو نړیوالو شمیرو ته زنګ را ووهي. یوه شمیره مو د 0000420 1440 501، بل شمیره مو د 0000420 1440 601. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د سکایپ له لارې هم زنګ را ووهي. دغه راز زموږ د واټساپ شمیرې ته هم زنګ را ووهي. د پروګرام له میلمه څخه خپلې پوښتنې وکړي. د واټساپ شمیره مو د 0000420 1440601. اوریدونکي په لاین کې دی، دوی ته ورزو مهرباني وکړي ازادي راډیو ته.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني ستاسو تماس رخصوي. دا اوریدونکي تماس متاسفانه چې پریسو. ډاکټر صاحب یو اوریدونکي پوښتنه وکړه چې د بیزو چې چاک لومړی په کوم هیواد کې ثبت شو یا لومړنۍ پیښه په کوم هیواد کې ثبت شوې ده؟ دغه راز له انسان څخه ولې یو وایرس یا یو ناروغي حیوان ته نه لېږدول کیږي؟
اول خدا ما ویل چې په کال 1955 کال کې په جمهوریت کې کانګو کې دا ثبت شو. او دا کله چې مخکښین ان ته یو بیزو باندې تحقیق او دا وایرس دغه ځای نه دا سره راغی. او په کال 1970 کې په جمهوریت کانګو کې دا په یو انسان په انسان کې هم دا معلومه شو. نو له یو حیوان بل حیوان ته له دې وایرس انتقال او یا هم د حیوان انسان ته انتقال باقي حیوانات موږ تاسو په کورو کې هم ساتو. نو د حقوق هغه ډیر مثلا په بعضي ځایو کې ګرځي، خاص ځایو کې مثلا د خپل غذاګانو د پاره او یا هم د خپل ترزي د پاره په ځنګل کې یا په نور ځای کې کېدای شي. الکترونی نور هم یو خپل بس د بيزو د چې کوم واري نور هم راته هم راپورته شي مخکې هغه کې او اوس هم. نو یلکه دا دي چې هغه حیوانات چې مثلا په جنگل کې د بازي ځاګانو د خرابو
مثلا غوښو یا ښکار شوی د ډیر وخت لپاره پاتې شوی غذاګان یو حل هڅه استفاده کیږي د غوړو تغذیه لپاره د خپل ځان د پرغذی یا د هغو د بچو د تغذیه لپاره استفاده کیږي. کله چې بعضی وایرسونه یا بعضی امراض یا انتانات د لارې انتقال شي د حیوان وجود ته او د حیوان د وجود نه کېږي چې هغه د انسانانو او نور حیواناتو ته انتقالیږي.
ډیر مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب په نورو اروپایي هیوادونو کې خو د تداوي امکانات هم زیات دي، د غرض خلکو ته واکسین هم پر وخت یا په برابر ډول رسول کیږي. که چیرې افغانستان ته د دې واکسین رسول کیږي، ستاسو سپارښتنه څه ده چې د واکسین په لګولو کې کوم ټکي رعایت شي؟
د واکسین خو اول کوم واکسین چې مثلا زموږ سره کومه کیږي د دبلیو ایچ او په واسطه باندې دلته راځي وزارت ساتامي ته، اول د هغه د تاریخ او یا د هغه د سپارښتنې مثلا چې هغه په داسې یو واکسین جوړ شي چې د هغې د ساتنې مثلا چې موږ هغه وکولی شو په یو ښه درجه یخ او یا هم په هغه کې وساتل شي. بعضې واکسینونه چې مثلا هلته په امریکا او یا هم په اروپایي هیوادو کې جوړ شوي دي، په بعضې هیوادو کې چې هغه په موسنوي مثلا لکه افغانستان او پاکستان یا بعضې نور هیوادو کې حتی دغه د ساتلو هغه نشته چې مثلا موږ هغه وساتلی شو. هغه واکسینونه څه مان دا چې موږ هغه تطبیق کوو، مثلا بعضې واکسینونه چې هم په شپېتو منفي شپېتو درجو کې یا کم پورې دا باید وساتل شي، چې هغه متاسفانه په افغانستان یا په نورو هیوادو کې د دې امکانات نشته. نو هغه هیوادونه چې مثلا پرمختللي دي د دې واکسین جوړي یا په نورو وایرسونو واکسین جوړي، نو هغه باید داسې یو اختیار کړي چې وکولی شي هغه کوم هیوادونه چې مثلا پاس پاتې دي هغه صحیح استفاده ځینې وشي. او بل دوم کچېرې دا انتقالېږي دا وایرس خدای نخست افغانستان ته، دلته د خلکو د دې سبب شي چې مثلا خلک پر دې باندې اخته شي او موږ ضرورت واکسین ته پیدا کړو، نو ښه خبره به هغه وي چې موږ ضرورت تر زره هغه مناطق چې مثلا دورنشینی دي یا اطراف کې مثلا دي، هغه باید هغه خلک چې د حیواناتو او یا هم د صحي خدماتو نه لري دي دا باید واکسین واخلي. او دا په دې کې زموږ سره باید ولس کومک وکړي او هغه کسان چې مثلا مسجد تو تقایا او مکاتبو پانتونو کې باید د دې په خاطر باندې تبلیغ وکړل شي چې دا واکسین نه خلک واخلي او دا واکسین مهم دی د ټولو د لپاره. مثلا اطفال هم د دې کې راځي او هغه اطفال چې مثلا اوس موږ په داسې یو حالت کې ژوند کوو چې موږ تاسې فقر او بدبختي او بشاره ډېره ده، زموږ اکثریت اطفال او ماشومان په سوې تغذیه باندې اخته شوي دي او اخته کیږي. نو که چیرې دا وایرس افغانستان ته راځي نو زموږ هغه ماشومان چې په سوې تغذیه او مثلا د کمزوري باندې اخته دي، نو د وایرس لپاره به دا یو ښه زمینه وي او دا به په ډېر کار وکړي. نو خبره دا ده او خلکو نه مې خواهش هم دا ده چې که چیرې واکسین راځي دوی به ټول خپل اولادونه خپله کومک وکړي چې دوی ته واکسین په خپل ډول باندې ورسېږي.
بلې ډاکټر صاحب، که چیرې په دې ناروغۍ یو وخته کس یا داسې کس چې مشکوک علایم لري د کورنۍ نور غړي دی تر ډاکټره پورې رسوي، په دغه موده کې باید کوم ټکي په پام کې وساتي؟
په مثلا په کویت کې هم یو چې ډېر مهم و هغه ماسک دی، د ماسک اچولو. او په دې وایرس کې هم مهم تر هر څه نه د خبره دا ده چې کوم کس چې مثلا په دې باندې مصاب شوی دی هغه هم ماسک وکاروي، او کوم څوک چې ورسره مثلا ستا ویلي چې مریض شفخانی ته انتقالوي نو کله چې دغه سره دوه نفره په موټر به وي او یو دوه نفره به راکوم کسان چې په یوازانې هغه به هم ورسره وي. خه خبره ده کوم چې مریض د هغه د ماسک وچی او کوم چې پرواز سره دی چې انتقالوي هغه هم ماسک وکاري. دوم دا چې کوشش وشي چې د جلد سره یا د هغه کس چې مثلا مصاب شوی دی او هغه تنا کې د جلد باندې دل کیږي، نو هغه شخص د کوشش ونه کړي چې د جلد سره تماس پیدا کړي. کچېری تعلیوي یا لباس یا کوم څه کې چې د لباسونو سره دای کومه کوي ډاکټر وګوري دا سره نو دا خبره دی کوشش به دا وشي چې کوم کس ته اخته شوی دی د جلد سره تماس ونه نیول شي. دا به کوي او بیا هم تکرارم چې ماسک ارزانه شی دی او دا وایروس ته خطرات نه هم انتقالي دي. مثلا کېدای شي تتفي په حالت کې یا د غدا په حالت کې د کوم سلسله سره مریض نږدې وي، نو کېدای شي یو د انتقال لارې له همدې لارې د تنفسي لارې یا د تخیل لارې یا د هوایي خطرات لارې انتقالي دي. نو ماسک مهم شی دی، دوی باید ماسک وکاري.
ډیر مننه د پروګرام میلما د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بصیر استومان چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. په دې پروګرام کې مونږ د بیزو د چچک یا تڼاکې پر ستونزه خبرې وکړې. لوریدونکو هم مننه چې تماس یې ونیوه. په خپلو تماسونو سره پروګرام لا رنگین کړ.
Somewhere.